ایشوی السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمن او په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپړي مقام ویلي د افغان ځواکونو عملیات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي دي. په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته حالاتو ته هم کتنه کوو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزوایي په سګنی وړي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 80,000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیولی. او ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د رواني اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزوایي په سګنی وړي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. جنرال جوزف ډانفورد چې افغانستان ته په یو سفر تللی و، د اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته شوي نسبي کمزوري ته په احتیاط خوشبین دی. ډانفورد وویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې تحرک پیل کړی، خو نوموړي وویل د دې ډاډ نشته چې دا توازن به بیرته بدل نسی. ډانفورد چې د باګرام هوایي اډې څخه جرمني ته په لاره و، د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي موږ پخوا هم د طالبانو په خوځښتونو کې لوړې او ژورې کتلې، خو دا مهال یقینا چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونو تحریک لري. د افغان امنیتي ځواکونو قمندان وایي د مخالف وسلوالو په اړه یې جګړیز تکتیکونه او د عملیاتو بڼې بدلې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی دا مهال د ځانګړو ځواکونو پر مټ تر ډیره د شپې له خوا هدفي عملیات ترسره کوي چې له نتایجو څخه خوشحاله دي. جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته یې له افغان چارواکو او همدارنګ امریکایي او افغان پوځي قمندانانو سره وکتل. د سمنګان سیمې چارواکي وایي چې په درې یوسف کې له پراخو عملیاتو وروسته دغلته د حکومت یو سلو شل تنه مخالف وسلوال امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. د سمنګان د امنیت قمندانې ویان منیر رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات له درې ورځو راهیسې د هوایي ځواکونو په ملاتړ روان دي چې په ترڅ کې د ولسوالۍ د مخالف وسلوالو څخه پاکه شوې ده.
دی وایي د رئیس ابراهیم په مشرۍ یو سلو شل تنه د حکومت مخالف وسلوال د خپلو وسلو سره له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. د کوزدره سوف ټول کلي له مخالفو وسلوالو پاک سوي دي او له دې سیمې وسلوال غرنۍ سیمو ته په شا سوي دي.
بلور ته وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له دولت سره د خپلو ملګرو یو ځای کېدل په کلکه ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 80,000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیولی. له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی محمد مهدی د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو او د جنایي جرمونو مدیریت موظفینو په هڅو سره د یک شنبه په ورځ ونیول سو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالي تیر ورځ د فساد په تور د کابل ښاروالۍ 110 مامورین ممنوع الخروج اعلان کړل. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 13 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د رواني اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. اردوغان پرون سین ان تلویزیون ته وویل امریکا او ترکیه په خپلو کې د مجرمینو د استرداد موافقه لري او ځکه نوموړی حتی که د امریکا تابعیت هم ولري باید بې توپیره ترکیې ته وسپارل سي. اردوغان وویل متحده ایالات باید داسې یو تورریس ونه ساتي او باید ترکیې ته یې وسپاري. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ګولین د سپارلو په اړه امریکا ته رسمن درخواست وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مخکې ویلي دي چې ښایي امریکا د نوموړي د سپارلو په اړه غور وکړي، خو باید اسناد او شواهد د تورونو پر بنسټ نه بلکې حقیقي وي او دا اسناد باید د امریکا د یوې محکمې لخوا تایید شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړي دي او په ترکیه کې د ثبات د بیا ټینګښت په خاطر یې د هغه ستاینه کړې ده. ایران دولتي خبري آژانس ته روحانی له قوله ویلي دي چې وایي خوښ یو چې په دوست هیواد ترکیه کې د ثبات د ټینګښت شاهدان یو. نوموړی وایي په ترکیه کې سوله او ثبات په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت باعث شي. د ایران ولسمشر زیاته کړه له هغه وخته چې ولسمشر اردوغان د خپل جمهوري ریاست پر ضد د کودتا هڅه شنډه کړه، تهران د ترکیې حالات لا نږدې څاري. حسن روحانی په ترکیه کې د کودتا هڅه هغه آزموینه وبلله چې د دې هیواد کورني او بهرني دوستان او دښمنان معلوم کړل. روحانی زیاته کړه چې ایران به د ترکیې د خلکو د حکومت تر څنګ ولاړ وي. ایران خبري آژانس همداراز د اردوغان له قوله لیکلي دي چې په ترکیه کې حالات بیرته د عادي کېدو په حال کې دي، خو له وخته مخکې د وایي چې هر څه سم دي. او د ډونالډ ټرمپ مېرمن وایي چې که د ده خاوند انتخابات وګټي نو د ټولو په ګډون حکومت به جوړ کړي او نژاد دین عوایدو ته به له پام پرته د ټولو امریکایانو خدمت وکړي. میلینا ټرمپ د اوهایو ایالت په کلیفلند ښار کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون ته د وینا پر مهال وویل چې ټرمپ غواړي د ټولو وګړو استازیتوب وکړي نه د یوې ډلې د خلکو. میرمن ټرمپ چې له سولنیا څخه امریکا ته کډه شوې ده او پخوا موډله وه تاییده کړې ده چې د ټرمپ کمپاین له هیجان او نندارو ډاکو، خو دې زیاته کړه چې خاوند به یې پر امریکا چې ډېر ښایسته هیواد او د ده خورا زیات ګران هیواد دی تر هر څه زیات تمرکز وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوې د همدې څلور ورځني کنوانسیون په پای کې رسمن د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید په توګه تایید شي. د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له کاندیدې هیلری کلینټن سره د سیالۍ ډګر ته راووځي. ټرمپ د کلیفلند په ستر تالار کې خلکو ته وویل چې د ده بریا به ستره بریا وي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه چې وایي د افغان ځواکونو پوځي عملیات د طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي دي جزئیات وړاندې کوو. وابوري چې ټاکل شوی نن د افغان حکومت پلاوی د ملګرو ملتونو او پاکستان له استازو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د روانو ستونزو په اړه خبرې وکړي.
تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي منګه هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د هیواد د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا په اړه اندېښنه ښودلې او په نړیوالو مسایلو کې په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته پر تحولاتو رڼا اچوو. د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې بحث کوو چې د ښځو د کار هدف یوازې د کورنۍ اقتصاد پیاوړي کول نه دي.
ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې وروسته خپرېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا وستاینه کړې. جنرال جوزف ډنفورت افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته ویلي دي چې د افغان ځواکونو وروستي تحرکات د وسلوالو د حملو د کمیدو باعث شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو د نویو هوایي تجهیزاتو له ترلاسه کولو وروسته اوس دا وړتیا موندلې چې د افغانستان په هره سیمه کې هر کله چې وغواړي پر مخالفو وسلوالو ګزارونه وکړي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان له سفر وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مخالفو وسلوالو پر ضد بریدونو کې بریاوې زیاتې شوې. نوموړي ویلي افغان ځواکونه سکل د دې پر ځای چې د اوړي په دې فصل کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په تمه کینی د هغوی پر ضد یې تاروسي عملیاتو ته زور ورکړی. تر دې مخکې د اوړي فصل عموما د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو وخت و. جوزف ټانفورد د روژې د میاشتې راوروسته د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د کمی احتمالي سبب د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړېدل بللي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې چې تر دې دمخه افغان امنیتي ځواکونو نه درلود او یا ډېر کمزوری و. نوموړي خبریالانو ته ویلي فکر کوي چې یوه اندازه خوشبیني شته او افغان ځواکونه سکال د جګړې ابتکار په لاس کې لري، خو د ده په وینا طالبانو هم تر دې دمخه ښودلې چې مقاومت کوي او فکر کوي چې یو څه جګړه لا هم په مخ کې شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د تاروسي عملیاتو نوې بڼې او هغه نوي امکانات چې افغان ځواکونو ترلاسه کړي د مخالفو وسلوالو د خوځښتونو مخه ډب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کماندو قوتونه زیادې خاص کتاب زمونږ پیاوړي شوي دي. د شپې عملیات، د ورځې عملیات، په هر نوو شرایطو کې عملیات کولی شي او په رښتیا باندې د روژې نه وروسته د دښمن په حرکاتو کې یا په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی او علت دا دی چې زمونږ وسلوال پوځ هر چیرته چې وغواړي هلته عملیات کولی شي او هلته ځان رسولی شي او دښمن ځپلی شي.
افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو د فعالیتونو د کمیدو په اړه د خوشبيني په داسې حال کې خي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته یې له افغان چارواکو همدارنګ امریکایي او افغان پوځي قمندانانو سره وکتل. نوموړی خپله د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اګست میاشت پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قمندان و.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاکل شوی چې د افغان حکومت یو پلاوی سبا په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار د درې اړخیز کمیسیون په 28مه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره د حکومت د نوې ستراتیژۍ د هغې د عملي کولو پر لارو چارو او د اوسني شپږ میاشتنی مهلت له ختمېدو وروسته په پاکستان کې ډېره افغانانو ته د اورپیخو ستونزو پر مسایلو خبرې وشي. د دې مرکې په سر کې مې له ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو ستنول د حکومت لومړیتوب وي؟
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه، نو له همدې امله یو ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان مونږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره مونږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، تر څو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنیدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د پامدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته موږ وړاندې کوو، خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غزولو تفریح برخه کې هم موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي باید څه پریکړه وشي. په دې برخه کې هلته بحث کېږي، ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤول سره د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ ترڅنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
منګه ملي او نړیوال ادارو سره په ګډه کار کوو چې ترڅو د افغان کډوال د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 10,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زبایت واضح کوم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي، نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده. له همدې امله یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم هم موږ سره کار کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اسلام آباد کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه چې د افغان کډوالو پر ستونزو به بحث پکې وشي ازادي رادیو سره خبرې کولې. که افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي نو آیا گزاره به وکړی شي؟ او که خپل هیواد ته ستنه شي له کومو احتمالي ستونزو سره مخامخ کېدای شي؟ غواړو په دې اړه ستاسو په نظر پوښو. که په دې برخه کې کوم نظریه تبصره لرئ نو د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا یرغل او له فساد سره د مبارزې نوې لارې چارې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د پاکستان د یرغل مخنیوی دی وشي، دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي پر افغانستان تحمل شوی جګړه په داسې حال کې دوام لري چې د جګړې د دوام لوری معلوم شوی خو د جګړې د پای څرک نه لګیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان ځواکونو تل هغه وسلوال مخالفین ځپلي چې پاکستان روزلی دي. خو د لیکوال په باور لومړیتوب باید د تور کول شي چې د جګړې د عاملونو پر ضد ګام پورته شي. هیواد د سر مقاله په پای کې لیکلي د حکومت هغه هڅې د سایلو دي چې په نړیواله کچه پاکستان تر فشار لاندې راوستلې. خو د سر مقاله لیکونکو په باور دا هڅې باید دوام وکړي تر څو تپل شوې جګړه پای ومومي او له پاکستانه د افغانستان د جګړې تاوان وغوښتل شي. چراغ ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د پاکستان دولتي چارواکو تر اوسه له خپل تاریخ عبرت نه دی اخیستی. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان سیاسي چارواکو تل هڅه کړې چې خپل او نورو حکومتونو ته ستونزې پیدا نه کړي. خو د سر مقاله لیکوال ویلي د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي بیا بیلې تګلارې تعقیبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله له فساد سره د مبارزې څرنګوالي او د لوی څرنګوالي نویو اقداماتو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي دا چې د فساد په تور د ښاروالۍ 110 کارکونکو ممنوع الخروج اعلان شوی، دا څرګندوي چې بیا هم له فساد سره مبارزه له ټیټپوړو چارواکو څخه پیل شوې ده. د سر مقاله لیکوال ویلي پخوا هم یو شمېر ټیټپوړي چارواکي د فساد په جرم محکوم شوي او زندان ته استول شوي، خو هغه کړی او اشخاص چې میلیونونه پیسې اختلاس کړی او لا یې هم کوي خلاصې تڼۍ ګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد پر ضد په دې ډول مبارزه چې د ښاروالۍ له کارکوونکو پیل شي د خلکو د هرکلي وړ نه ګرځي او لازمه نتیجه هم نه ورکوي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اداري فساد، د جګړې دوام، نشئی مواد او بیکاری د افغانستان پر وړاندې عمده ننګونه. په سر مقاله کې راغلي په فساد کې ځینې داسې لوی کړۍ لاس لري چې پخوانی جګړه ماران دي او امریکا او ناتو په لومړي سر کې پانګونه پرې وکړه. ورځپاڼې که څه هم د دغو کړیو نمونه نه دي اخیستي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي تر ډیره فساد په هغو پروژو کې شوی چې د ناتو او بهرنیو ځواکونو لخوا تمویل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د میرمنو شبکه وایي د ښځو د پیاوړي کولو په اړه د پلان د عملي کولو په وړاندې یو لړ ستونزې شته. د دې شبکې غړو پرون د خپل وروستي یو راپور پر بنسټ وویل چې د هیواد د ښځو د ستونزو د حل لپاره پریکړې اوس هم د کاغذ پر مخ پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې داسې پلانونه غواړي چې د پلي کېدو وړ وي او اراده ورته موجوده وي. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان مرمنو شبکه د 1325 پریکړې لمخه د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل سیړنیز راپور په اساس وایي چې د افغان مرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په ښه توګه عملي شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل سیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل، سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان مېرمنو شبکې د مدیره هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل،
ما هنوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
موږ اوس هم د ښځو مساوی مشارکت نه لرو او دا یو ستونزه ده. دا مشارکت له سیاسي پلوه او د قدرت د تقسیم په اساس شوی، نه د وړتیا او تجربه په اساس. دا اصولي مشارکت نه بلل کیږي.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د ښځو 30% برخه لرل غواړي. 1325 پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان مېرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1325 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې 4 ښځې د وزیرانو، 2 د سفیرانو او 1 شمېر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان مېرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کېدونکي وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را در کنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوي بد مه کوي پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلي کېدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو، کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هڅې به نورې هم دوام ومومي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د هیواد د ترځمکې لاندې اوبو د ککړتیا او غیر صحي حالت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مرستیال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال په 1940 د ښار د ځمکې لاندې اوبه چې د څښاک او وینځلو لپاره ورڅخه استفاده کیږي صحي نه دي. اجمل تورمان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اوس مهال د کابل ښار 40% د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي چې د دوی اندېښنې راپارولې دي. د یادې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، اړتیا ده چې دولت پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی د خپلو کاري پروګرامونو په سر کې ځای
کړي.
په ځینو سیمو کې باکتری مواد زیات دي. دا اندېښنه موجوده ده. په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د وینا له مخې 40% کم او زیات همدا تصور موجود دی.
د کانالیزیشن نه موجودیت، د بدرفت څاګانو نه معیاریتوب، په ښار کې د کثافاتو شتون، په کابل سیند کې د اوبو نه موجودیت، د نفوسو زیاتوالی او د کیمیاوي سرې په لوړه کچه کارونه هغه لاملونه دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلانو په باور د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. پلازمینه کابل چې تر 500 میلیونو زیات اوسیدونکي لري، د افغانستان له هغو ښارونو څخه دی چې لا هم په کابل کې ټول خلک د څښاک او وینځلو پاکو اوبو ته لاسرسی پکې نه لري. د چاپیریال ساتنې د ادارې د مسؤلانو د راپور له مخې د کابل د ځمکې لاندې اوبه د 13 کالونو پرتله ډېرې ککړې شوې دي. که هم په دغه هیواد کې پاکو او صحي اوبو ته د خلکو لاسرسی له 13 لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول جرمني د مرستو یوه برخه وه، خو د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره لا هم په یاده برخه کې ستونزې پر ځای پرتې دي. د کارپوهانو په وینا دا وضعیت د اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو خدمتونه له پوښتنو سره مخامخ کوي. له دې ډلې پردیس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دولت او اړوند ارګانونه د ځمکې لاندې اوبو د صحیح کولو په هدف د یوې طرحې په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
پټوله کې د کابل د سمکه لاندې اوبو په یو بد وضعیت کې دي. د کابل اوسیدونکو یې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د سمکه لاندې د اوبو ککړتیا د زرګونو کسانو ژوند ګواښي. د نوموړي په وینا د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې په 45 مترې کې اوبه راوسی خو دا اوبه ککړې دي او د باکتریایي ناروغیو لامل ګرځي. خو د دې ټولو سره سره د اوبو او برېښنا وزارت د هایډروجیالوجۍ یا د ځمکې د لاندې اوبو رئیس انجینیر محمد نعیم توخی وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره د ځمکنۍ اوبو د سرچینو د زیاتولو او مدیریت د پالیسۍ په مساوده کار کوي.
پرون چې موږ خپله جلسه وکړه په څو موردو کې وایي. یو مورد دا و چې د ځمکې د لاندې اوبو ارزول شوې پالیسي و چې مساوده تخنیکی سکرتریت ته وړاندې شوې چې د نظرونو په اخیستلو سره به وروستی شي او موږ کولی شو چې بیا ورنه د یو سند په توګه ګټه واخلو.
د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص پردیس رسولي ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د فاضله اوبو سیستم چې د اوبو د ککړتیا اصلي لامل دی طرحه او عملي کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خیبر پختونخوا د دیر زله په دیر بالا سیمه کې د ځای امن لخر پر موټر بمی چودنه شوی چې لکتر لګا و کسانی وجلی دي. سیمایزو امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیخه تیر مخام د دیر بالا په دوګ در نومې سیمه کې شوې ده. د دوی په وینا په وجل شوی او کې د امن لخر یو مشر هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
دا خیبر پختونخوا په لری پرتی غرنۍ سیمې دیر بالا کې چارواکي وایي چې د طالبانو مخالف امن لخر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ځایي امن لخر لکته لګه وغړي وجل شوې دي. د دیر بالا امنیتي چارواکو پاکستانی رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د دوشنبه په ماښام د دیر بالا په ډوګ درنو مستمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د امن لخر غړي له یوې جرګې روان ول چې پر موټر یې بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره چاودیدونکو مواد د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ول چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي او زیاتوي چې په وجل شو کې درې د ځای امن لخر مشر ملک محمد خان هم شامل دی. په عین حال کې دیر بالا د پولیسو مشر اتر وحید فرانس پرس خبر یا چانس ته په دغه چاودنه کې دوه کسانو د وژنې پخلی کړی دی. د پولیسو یو بل ځای مشر یار محمد بیا دغه چانس ته ویلي چې سړک غاړې بم چاودنه کې د امن لخر حکومت پلاو ځای مشر ملک معتبر خان موټر په نښه شوی خو زیاتوي چې د چاودنې پر مهال ملک معتبر خان په موټر کې نه و. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په ډوګدره کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم کړي دي. دیر بالا د خیبر پختونخوا ایالت لري پرتا غرنۍ سیمه ده چې په سوات او شاوخوا سیمو کې تر پوځي عملیاتو مخکې تحریکي طالبان پاکستان پیاوړی مرکز ګڼل کېده خو په 2013 میلادي کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا په سوات او شاوخوا سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته دا سیمه هم له ترهګرو پاک کړای شوه. په دې سیمه کې تر دې وړاندې هم د ځایي امن لخر پر غړو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. که څه هم په ډوګدره کې پر ځای امن لخر دغه بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د امن لخر پر غړو د بریدونو مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان منلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو په دیر بالا کې د امن لخر پر غړو بمی چاودنه غندلې د عامو ملکي کسانو وژنې د ترهګرۍ د کمزورۍ نښه بللې او ټینګار یې کړی چې ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرۍ ټکر ورټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله تعلیمي له کندهار نه خپل سمس کې لیکلي افغان کډوال به د کار د نشټوالي لستونز سره مخامخ شي. پښتون له اورزګان لیکي کچې د کډوال هیواد ته راستنه شي نو احتمال شته چې هیڅ یو ته به د کار زمينه برابر نه شي ځکه چې په وطن کې مشت کسانو ته کار نه دی پیدا شوی. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي کډوال باید د پاکستان څخه راوېستل شي دا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. کډوالو ته رزق خدای ورکوي. افغانان دې په عزت سره خپل وطن ته راستانه شي ځکه چې نور نو په پاکستان کې په افغانانو باندې تجارت روان دی. مونږ هم د څلور میاشتې کېږي چې راغلی یو له هغه ځای نه او دلته مو الله ښه ساتي نو په پاکستان کې څه کوي را دي شي خپل وطن دې جوړ کړي. دا اس ام اس عبید خان همدرد له جلال آباد لیکلی. حاجی زمرک لالزی لیکلی که مهاجرین خپل وطن تراشی نو د افغانانو کاروبار به زیات شي او ټول به د ښه د عزت او ابرو ژوند ولري. رحمت الله له کابله خپل پیغام کې لیکلی که کډوال افغانستان ته واستول شي دا کار ښه دی، ځکه چې پاکستان د کډوالو څخه د سپر په توګه کار اخلي. او نعیم له زابله لیکي کډوال باید په عزت او آرامۍ سره راستانه شي او هغه ځوانان چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي باید افغان دولت هغو ته د کار زمینه برابره کړي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په سګنی وډي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. جنرال جوزف ډانفورد چې افغانستان ته په یو سفر تللی و د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ولیدي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته شوي نسبي کمزوري ته په احتیاط خوشبین ده. د سمنګان سیمې چارواکي وایي په درې یوسف کې له پراخو عملیاتو وروسته دغلته د حکومت یو سلو شل تنه مخالفین له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 80,000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د روانې اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړې دي او په ترکیه کې د ثبات د بیا ټینګښت په خاطر یې د هغه ستاینه کړې ده. د ډونالډ ټرمپ میرمن وایي چې د ده خاوند د انتخاباتو که د ده خاوند انتخابات وکړي نو د ټولو په ګډون حکومت به جوړ کړي او نژاد، دین او عوایدو ته به له پام پرته به د ټولو امریکایانو خدمت وکړي. او د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي.
سمنګاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته حکومت د نږدې 8,000 پولیسو دندې ځنډولې دي. همدارنګه د قاضیانو او پوځي جنرالانو په ګډون د جمعې د شپې په کودکتا کې د لاس لرلو په تور تر 5,500 زیات کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر په دولتي ادارو کې د تصفیې ژمنه وکړه، د دې هېواد چارواکو لسګونه والیان او ولسوالان هم له دندو لرې کړي. په دې ناکامه کودتا کې د ترکیې د هوایي ځواک د پخواني قمندان جنرال اکین اوستورک د لاس لرلو د اعتراف په اړه زدونه کیسې رپورټونه ورکړل شوي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو د دې جنرال په حواله چې نیول شوی وایي نوموړي تحقیق کوونکو ته ویلي چې د کودتا نیت یې درلود. خو دوو نورو خصوصي رسنیو ویلي چې جنرال اکین اوستورک په کودتا کې د برخې اخیستلو ادعا رد کړې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به یې د هغو لپاره چې دا پوځي کودتا یې پلان کړې وه د اعدام د سزا پر بیا پیلولو خبر ورکړي. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ ویل د کودتا د هڅو په ترڅ کې راپورته شوي تاوتریخوالي 1550 ملکیانو په شمول 200 کسان وژلي او 1490 نور یې ټپیان کړي. په ترکیه کې نیونې او له دندو څخه د زرګونو کسانو لرې کول پر هغو نړیوالو غوښتنو سربیره دوام لري چې له ترکی چارواکو غواړي ډیموکراسۍ، بشري حقونو او اساسي ازادیو ته د درناوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ وویل موږ د ترکیې پر حکومت ټینګار کوو چې په ټول هیواد کې آرامي او ثبات وساتي. جان کیری په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
We also urge government of Turkey to uphold
جان کیری وایي موږ همدارنګه د ترکیې پر حکومت ټینګار کوو چې د هیواد د ډیموکراټیکو ادارو او د قانون حاکمیت ته د په لوړ معیار درناوی وساتي. موږ یقینا عدالت ته د دې کودتا د عاملانو د راښکلو ملاتړ کوو، خو موږ همدارنګه د هغه څه په اړه هم خبرداری ورکوو چې تر دې حده واوړي او په ترکیه کې د ډیموکراټیک حاکمیت د ساتلو پر اهمیت ټینګار کوو. جرمني خبرداری ورکړی چې که چیرې ترکیې د اعدام سزا وي بیا پیل کړي، له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو په اړه مذاکرات به پای ته ورسیږي. په ترکیه کې د 1940 میلادي کال راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي شوې او په 2004 میلادي کال کې په رسمي توګه لغو اعلان کړه څو دا هیواد وتوانېږي چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو شرایط پوره کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ناکامې کودتا په وړاندې باید د انقره عکس العمل یو مناسب او وړ عکس العمل ووسی. د ترکیې د خلکو د جمهوریت ګوند چې اپوزیسیون کې دی د دوشنبې په ورځ وویل د کودتا په وړاندې د چارواکو عکس العمل باید د قانون په چوکاټ کې ووسی او په کودتا کې په لاس لرلو مشکوک کسان باید په محاکمو کې محاکمه شي. د دې ګوند اعلامیه زیاتوي چې د ترکیې پوځ ته باید د دښمن په سترګه ونه کتل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې دولتي ادارې به د فتح الله ګولین له پلویانو چې انقره یې د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي پاکې کړي. ترکیه ویلي چې له امریکا څخه به وغواړي چې ګولین ور وسپاري. خپل فتح الله ګولین په ترکیه کې ناکامه پوځي کودتا غندلې او په دې کې لاس لرل رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له ترکیه څخه د ګولین د ور سپارلو په اړه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې خو زیاته کړې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي که په دې اړه کومه غوښتنه ور استوي نو شواهد د ور وسپاري نه ادعا وي.
تاندی چانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم سخت پوښتنې مې درته راوړي دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلی نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، ساه ونه شم، د پلانې نمرې رانه ډیرې نشي او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید. تهدید د استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ما نوم لطیفه ده، د لیسی سوریا څخه. وخت مو ته سوالونه راکړي استاد، موږ ډېر ضرور تخرو درس لرو ولې نه لرو؟ څه مراد څه درس وایي؟ او تاول مرای چې سوچې پوجي نه یې خو سوالونه ته غلطیږي. تر
ما په نظر دغه انتونونه کې یا مکتبونو کې لسو کې چې کوم امتحان اخیستل کیږي اکثر استاد خپل هغه سختوالی او ځان خیف محصلینو ته محصل په امتحان کې راګیر کی محصل هغه پارچه کې وزوري فشار لاندې راولي.
همزولو ګیلی معنی ډیری دي، یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې ناسونه یو ډیر مبهم سوال و او استاد ته مې وویل چې استاده دغه سوال څه معنا لري. هغې راته وویلې چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاده چې تحلیل مې کړل نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته رهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاسه درنه اخلم. پاسېدلی نه شي او کله ورته پاسیږي نو د خپل آینده توان دی او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي ته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې ماستری کړې وایي د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونهي ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل هلته استادانو به نمونهوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري هغه محصل ته ویل مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه چه شی ده. دا ډېر ښه سیستم به مونږ په افغانستان که داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وای چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې معاصران او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی، بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کېږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتون کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي، خو یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا از ما چې تا ته کوم تدریس کړی یا مغه تعریف نه دی یا مغه موضوع نه دی، یا ته ولې مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکړی ماته.
خو استاد صبوری وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل جواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو جواب لدی، یعنې یوه طریقه اوسي چې دغې طریقې نه مخته تللی اوسي، ښه وښه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی سي چې حل کړي. کله چې محصل بیروني مطالعه ولري نو کولی سي چې هغه سوال په بل رقم هم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه وي، که یو څوک فرضاً د یو بل کتاب نه ریفرنس ورکړي او سوال حل کړي، نو هغه ته ناشنا او سی او شاید وینه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څېله درلودلی شي دوستانو، دا ځینې رښتیا هم اول نمروي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته. الحمدلله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحید الله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سم نه وو، خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپل د دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره دغه لایق وو، اما دویم نمره په ماده نمره کې به تر اخره پورې پاتې شو اول نمره. اول نمره وو حتی کې بلته موږ ستاسو چې امتحان ورکړو اول نمره ناکامه شوی دی. هلته مالوم شي څوک تکړه
اول نمره دی. له هغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو، تاسو څنګه کړه؟ هغه وایي چې نه، هغه جواب درس دی. کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی، ولی وروسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل تر تله امکان لري استادان داسې دغه پارچه دقیق هم نه ګوري، وایي چې دا اول نمره دی نو بنا اندای لایق دی. یو شکل انحصار دی، نه غواړي چې یو بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو، کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
ما خپل نمرې هم خړلې دي، پارچه راوستل خو بیا داسې مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي. هغه ډاری یک پارچه راو بس بیا نور مضمونو کې پات کیږي، هغه ځان غلې نيست.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی او ښه ورقه مې مال کړې. وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خلې دي نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه. نو شکل لري اساس ما ورقه ما ته راو بس ما ته استاد زبتا سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زغ خپل پرچر او بسمه منتدیده پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي د پرم نه راپستري. ما کوم نورم قناعت کړی دی بس.
همزول استاد صبوری وایي چې ډیر لږ استادان به د پارچېل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیولای و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یا نور استادان هم وي، دغه پارچه مو چې چک را ومه لري چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رايستلای ده، نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی. فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی، نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي.
خو دوستان، وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تاک وي، هغه هم له استادانو لړل نه وي آیات، بل څوک امکان لري
کې مثال آیات شي نو استاد اس کله دبل استاد دغه همکاران دی په اداره کې دغه مختنه ودریږي استاد رخوال استدلال کې نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جوز د غلط کړی دی اوس دغه یو عادي جوز سیمه غلط کړی مثلا لسونه یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کېږي څلور خو ما حق کېږي اته خو ما حق کېږي بنا نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلط حسابي زیاتره اوس مونږه مسلین دي چې تجربه لري وې فائدہ نه کوي بنا لاش یو وزر ورته وکړي قبول کړي کړي قبول نه کړل له تیر سره دغه موضوع نه کارتونه د موضوع ته وچېړي دا غومره دی په نقص تمامېږي
دوستانو ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده نو وحید الله ویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد دا جرأت کوي چې هغه استاد کته درس نشي ورکول ورته چې موږ د استاد نه دی په کار و سر ته د استاد په لاس کې دي نو هغه څه چې وغوړی کول شي
خو هم زول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حلیدلی شي
یوازې د امتحان د شاګرد د زده کولو اندازه نه ده استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانه ده لیدا چې یو شاگرد یو شای زدکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی کې او د سمستر په اخر کې ونه خلمه کار خانگی اون ولرم معاصلینو ته چې هغه نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمرې لري یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاگرد باندې ډیر فشار راځي ک امتحانونه د نمرې وو وشل شي په سمستر کې په کار خانگی اون باندې کویزو باندې پروژه مسئله تمرکزی کورنای کار مسئله تمرکزی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یوا دسلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولری ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا غم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونی زی موسسه یادونه کوي او وایي چې کده امتحان په پارچا د نوم پر ځای د یوې ځانګړي نمرې د لیکلو سیستم رواج شینو نه به استاد لچا سره کې نه وکړای شي او نه هم رسته
یو وخت کې عربو یو موسسه وا دوی به څه کول پارچې به اخیسته د پارچې ترڅنګ به واړ وړکۍ ټوټه د بل پارچې په کونج سره خوله پخې کې به نمبرونه لیکل شي او ځکهون کې به په وړه پارچې خپل نوم او د پلار نوم لیکا په لوی پارچې کې به سوال ځواب وو بیا به دغه وړې پارچې تر بیلې دي استاد ته په پارچې مخ کې دی هغه بنه پیدا شي د څوک دی د چا زوی دی د ته به نمرې ورکولې ورسته باغه وړې ټوټې راخستل کېده هغه نوم به د نمبر مطابق د سره وصلې ده تر څو معلوم شي د پارچا د چا شوه په دې وخت کې استاد به نه کینه کولای شو د ځکهونکو سره نه به مرسته کولای شو د ځکهونکو سره
خو دوستانو په پای کې بیا هم د استاد نجیب الرحمن صبوري خبري اورو چې په افغانستان کې اوسنې د ازموینو سیستم خنه بولیا وای چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټریننګونه ورکړل شي
اکثر باید په سیستم باندې کار وکړو په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده یعنی موږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په دیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیان ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحان نه واخلو اوس موږ لرو لوای لرو د امتحانو لیکن دا نه تطبیقیږي استادان پیداگوژیک ترینینګونه نه دی اخیستیم په کوم رشته کې څه رقم سوال راول سی دغه موضوع استادان ته نه ده پویول سی نو ضرورت داده چه هر دو کاله هر دری کاله باید نیو میتودونه ده درس ورکولو او نیو میتودونه ده امتحان اخستلو او ته معرفی سی په ورکشاپو که په سیمینارو که کله چه یو پی او اکادمیک زکه یو سیستم اوسی د امتحانو بیانو ده معاصل حق نه تلفیگی
لایق درناوی ده یو لایق احترام ده
همزولو ددی اونه تاندی سانگی هم دوم روات بریالی اوسه لایق
درناوی ده یو لایق
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو وریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه ځینو نارینه ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدی ازادي راډیو ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 18 پېښې ثبت کړې دي. میرمن حمیدی ویلي، قتل، جبري ودونه، له کوره تېښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پېښې دي چې میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې یوه 14 کلنه میندوار انجلۍ د خپلې خسرګنۍ لخوا سوځول شوې ده. یادې میرمنې کابل ته له رسېدو سره سا ورکړې ده. د غور اوسیدونکې زهره چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه، د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې انجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې. د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي، دې انجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه. د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلي، ډاکټرانو د ټپي په درملنه کې لازمه هڅه وکړه، خو له بده مرغه ومو نشول کولی چې ویژغورو. زهرا 2 کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه. د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له 2 کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه. د نجونو د وښو لوبډله ایران ته ځي. د نجونو د وښو لوبډله د روان کال د جولای په 6 نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي، دا سیالۍ د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی یورش ویلي، په دغو سیالیو کې به 6 تنه لوبغاړي ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د 4 دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او کنه.
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول د ټولنې له فن سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهوو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
ما کاکا خپل خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپل خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي. څه دا غلطه خبر ده؟ نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه، له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولي دي او بس وایي چې
کې د مونږ غیرت لمنځ دي، د مونږ خزه په ټول ویني.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیفه دی، دا غواړي چې کار وکړي، خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دومره ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده، کله چې زه وایم کور کې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو معلمه سم یو ځای کې، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سې، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بېغیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي، خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دی پیسې وګټي او دی ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مکتب مونږ د هغې معاش ته ناست یا مکتب اوس یې د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو، ولې یو دغه دی یو پښتو ده مکتب دا څوک نشي برداشت کولی، پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي، په زړه کې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مې ورته نه لرو چې یاره
خوشته. داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په اقتصاد کې هم فعاله ونډه اخیستلی شي. زمزمه یو له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولی د کور ټول مصارف پوره کړي، نو ځکه دا له کوره بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی.
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولی شي له کورنۍ سره مرسته وکړي، دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښکاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي، خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښکاوه چې زه بیرون کار وکړم، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولی، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نشي کولی، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د لیکوال او کرکتونکي ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوي دي. که په یوه کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی، نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل هم دا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوي دي. دا ډېر غلط کار دی، په دې چې په یو کور کې فرضاً اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي، که دوه کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي، نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانان دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري، ولې به کار نه کوي، ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا عام ساتلی شي، نو شرم هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتله را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ناک کاري، نور راته پیغور کاري، نور راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي.